201
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 301 نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسوه. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګنګ سره هم په 3 اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت له خوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې یې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شوی. میزان ویب پاڼې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بې دینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په 2 اونیو کې په 6 ساعتونو کې 1 تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر د رستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسه ښارونه په نښه شوي وو چې واړه ویشتل شوي دي. په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پڼه زیاتوي چې په دې حملو مرګ ژوبله هم پیښه شوې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات ویجاړ شوي دي. خو په خبر پڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم دغه غونډو او لیدنو کتنو ډیر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقی د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپېریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا به خبر شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګری او افراطیت ګډوننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي، د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې بری یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لور سره او چینایي لور سره چې دغه کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټول مثبت وي او هر چا په خپل برخه کې اظهارات وکړو نو همستا همدا به کافی وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوو کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې، تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د باستمو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی با جان باز، تاسو ته در شو د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبتو، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه، تاسو سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. ګوري خاله نوري، نو ملا متقی، نو څه انتظار مونږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځئ د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعتر تاسو په یاد ده، په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویل چې مونږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، مونږ ته دا زمونږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې مونږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو بهرحال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان با صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې تر سره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغه لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګوري؟
ما خو غوښتل چې تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ دی وروسته د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقي د تور لیست نه راوکاږل شي د موقتي ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي دا بالکل پروپاګندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقی چې اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که ستاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه. نورې خبرې
جان باسب نور لاره هم وی چې کیدای شوی مثلا که دغه دواړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولای وای. په هر صورت دغه سفر پر سنیو کې ډیر انعکاس موندلای دی. په هر صورت په دې به ورسره به هم خبرې وکړو. اندر صاحب تاسو درجو کپلند راته وای چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي، خو په عین حال کې یو وار بیا پخوانۍ ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پي د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري که لري؟ آیا هغه په دې حد کې دی چې کتری کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو پروگرام قدم ملمه جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د ښاغلي جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي او بیا موږ چې په بهر کې په داخل کې ځینې سیاسي ناستو نیوکم کوم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي. زما په اند د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته کتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپله ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزي آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کټکیچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کنفرانس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپل د مشکل کوي او موږ په خپل خبر تر اوسه ولاړې دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکی یو چې زموږ خبره به بل چا زر نه استعمالیږي. او درېمه پوښتنه د تاسو زفکر کوم د عاصم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبانو نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال را دې خو استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپه شپه کې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپله اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې ژوبل کړي، سیمې کونیولې، بیا د امریکا نه پیسې واخیستلې، دوی په شکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کړي، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړئ نور اضافي دي نه تاسو نه سر سره کولای خپل مشکل خپل کړي. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کړي، او دغه خپل جوړه شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ، یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي دا دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډر ولې د پنجاب او په لاهور کې نتي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دی، ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې ولې په نوټ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک کې موزه پی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایش د دوی لخوا اداره کیږي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و او مخکنیو حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه و.
تاسو خدمت دی عرض شي کاغلی نوی چې از هیڅ نوع اقدام د طالبان د خوا د خط زخورت پول نشو مویلی، د خط د ترنگوالی د پارا د غیر امنیت د تامین د پارا نشی کولی، د پارا دی دی چه هاگه دلا چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زن وزیر و نپیک موین و امیر و دست نور گنی اغوی چوک دی د کم زیر آغلی دی، دا خو هماغ پاکستان نراغلی دی خاغلی نوری. نو پدی ترتیب که دوی آلتر لوی درستی سر گوری دی خپلو اندیوالانو سر گوری، خپلو آمرینو او مدیرانو مرابیانو سر گوری، اگر پردلتا باید زان تا بازی ور نکو، هاگه چه چه دوی تا پاکستان ووایی هاگه کار او هاگه امر شورده وکی هاگه با طالبان اجرا کدی، که آغا
د طالبانو
پاکستان د طالبانو په استقامت
خو جان باسه موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی پتیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پاوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې تر سره کړلې، کچیر دوی پر نفوذ درلوده خو دوی غوښتنې به منل شوی وي تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته ځئ چې د څه کوم شی نشته هغه منل شوی نه دی، دا زرګری لوبې باندې دی زموږ استادو سرونه نه ګنځوي، موږ په دې شیانو ښه سره مخلاص دی چې دا هیئت راشي او هغه هیئت راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی، هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته، هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه بمبارد شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مند په زندانو کې ولې دي پاکستان ولې دي
کتاسو په دې نظر یاس چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیر واکمنۍ پاکستان پرسمت پیژندلې و د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و که پاکستان لپاره دا ډله ډیره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه پرسمت نه دی پیژندلې حکومت
ولې پرسمت و پیژني دغه حالت د پاکستان ډېر
لڅه بیریږي پاکستان ولې کچېرې دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي په لومړي سر کې باید پرسمت و پیژني ولې نه
هیڅ پرسمت ضرورت ته نه لري چې پرسمت و پیژني بلای کله چې پرسمت و پیژني هغه باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت را واخلي اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت ډیپلوماټیک مسؤلیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس ښاغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
بله جان باسب ولې د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره له افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لار شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دی د تور لست تروریستانو نه د ملل متحد را وباسي پورې دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي او افغانستان د خپلې خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره بس خانه جوړوي دغه شعارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري هلته ګوري راوړل هلته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه دی
بله مننه جان باسب بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې و ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر صاحب
یو متخصص دغه حوزه ګور د بقرتا سدون وایم به اندر صاحب ته ډېر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسائل ته هر څونه چې زرکیږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را مر هغه رامنځته کړه د ښځو حقوق را هغه دغه ټول چې دلې شي دي چې اته دلې دي د دوی د اته دلو ورته نوم یې اخی دی په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمنور هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتل دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د خزو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني رازم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډیر نه لرو کسم جان با صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې التیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تضمینولای شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګوري چین ته موږ په کې سنګو نه ګورو د نړیوال اقتصادي قوت او موږ باید خوشاله شو چې د غیسر زمونږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکني اولته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر څول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لار ده خو سنجلري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډیره مهمه ناسته او موږ دې کې ډیره ګټه کوو هم دا وسم د پاکستان توکي ترکمنستان د خو د ایران لار تل بوت د افغانستان لار دي او دا هغه چې ښاغلی جنبا سی ویلې کومه تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خود خزو امداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خوخه خبره ده چې د اوسی د افغانستان د کشاله هلکیږي نو د چین رول امداسې د پاکستان ک څومره موږ غته د ځکون په سل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه باید ډیر مهم وي، ځکه چې د کړکی جوړ کول لپاره هم دا ناسې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغه دوه هیوادونه ډېر ټوکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوند ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی دی، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونو هیوادو غونډه دته به په ډیره لوړه سره وګورو. څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق تور ته دبل خبره ده، اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼه ده. اوس
جان باسب، که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورې، زه انداز چې په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې، د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. د یو ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو وایم، زه د نن خبرې مشته کې څه خبره دې کې ده چې ګورې، ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاسو کې اشتراک کړی دی. په غونډو کې دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دې کې کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو، د ما پوښتنې ته
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه، خیر، دې ته فقط ویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان دی، نه افغانستان. افغانستان هلته یو زمینه ده د پاکستان په اړ کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خدا خو بهترینه خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دې دا پروژه؟
بله جان باسب، جان باسب
اجازه به راکړي.
جان باسب، راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی، نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي، ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه، ګور بالکل
لاند کرته وایي چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کوم کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله، یو دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده که هغه ټاکنې دي، د دې طریقه رامنځته کړي ټول ګډون حکومت، نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره دي، ټول شمول حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانبا صاحب، دغه کسان تاسو وای دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړی چې خلک وویني چې دوی سپیشلی دي او نتیجه یې ورکړی ده؟ یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي، یوازې په نوم باندې نه دي. چا نومونه شای ډیر نومونه لوی غټ وي، خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانه مزه دغه طرف ته نه یم، زه کته نه غوښنه غواړم چې په راتلونکي کې حکومت کې هم دغه چې طالب نه غواړم، یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې همدغه چې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي. مننه جان باسب،
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات، دې طریقه داسې نه کېږي چې څوک وایي ما واه راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه مننه جان باسب، کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودقه فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري، ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید، امریکا ورته مات شو، مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ به طالب د افغان په نامه پیژنو، طالبان ډېر ستونزې لري، زه خپل مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زموږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته، زموږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و، زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نورو سفارتو لاره تینېدل، دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، د خپل موږ کې دي نو سي. مګر هیڅ کله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني، دومره مملکتونه چې مات کړی پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشی چې په بریتو کوتی وي نه هیڅ کله په موږ نه کومه بده راځي چې د هله را لوی جرګه او طالبان باید په خپل
اندرسولي
اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره